په کابل کې د مازیګر شپږ بجې سویز فریبا ظاهر مو د ازادي راډیو د پښتو مازیګرنۍ خبرې مجلې ته هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خبرونه کې به د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د روانې جګړې د تازه جزئیاتو په اړه خبر سي. دا به هم واوري چې له طالبانو سره د روسیې د نږدې کېدو په اړه راپورونو ته د افغانستان د ملي امنیت شورا غبرګون ښودلی. په کندوز کې د پراخو تهاجمي بریدونو د پیلېدو په اړه هم راپور اورېدلی سي. نور نړیوال راپورونه هم سته، خو د ټولو وروسته راځي تر هر څه د مخه ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
لومړی د خبرونو سرچکې. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د دوو قومندانانو په ګډون د وسلوالو طالبانو 15 غړي وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ډېر ژر به په کندوز کې پراخ تهاجمي عملیات پیل سي. او یو قرغز امنیتي چارواکی وایي شاوخوا 600 قرغز وګړي په سوریه او عراق کې له داعش سره یو ځای شوي دي. بشپړه خبرونه له ازادي راډیو اوري. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د سجاد او رحمت الله په نوم د دوو قومندانانو په ګډون د وسلوالو طالبانو 15 غړي وژل شوي دي. دا نښته په کښته کاریز سیمه کې تېره شپه سوې ده. د نښتې پر مهال افغان امنیتي ځواکونو ته ځاني زیان نه دی رسېدلی. په همدې حال کې امنیتي ځواکونو په ګرشک ولسوالۍ کې د یو بل برید پر مهال دوه وسلوال مخالفین وژلي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ډېر ژر به په کندوز کې پراخ تهاجمي عملیات پیل سي. د دغه شورا ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو په ترسره کېدو به کندوز په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفینو تصفیه سي.
افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به په کندوز ولایت کې د افغانستان د خلکو د دښمنانو په وړاندې قاطع اقدامات او عملیات وکړي او هلته به د افغانستان د خلکو دښمنان له منځه یوسي.
شاغله غورزنګ زیاتوي چې دغه عملیات په کندوز او شمالي ولایتونو کې امنیتي ګواښونو ته په کتو سره ترسره کیږي. د بدخشان چارواکي وایي چې په ارغستان ولسوالۍ کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې 950 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د بدخشان د والي وایند احمد نوید فروتن وایي د افغان ځواکونو دغه عملیات یو اونۍ وړاندې پیل شوي دي. د شاغلي فروتن په خبره په دغو عملیاتو کې د ارغستان ولسوالۍ دولس سیمې چې پخوا د طالبانو په واک کې وې د حکومت لاسته ورغلي دي. د یو بل خبر له مخې اورو چې افغان امنیتي ځواکونو تېره شپه د بدخشان ولایت د شهدا په ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولې. د بدخشان د والي وایند احمد نوید فروتن وایي چې د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې څلور طالبان وژل شوي او 9 کسه ټپیان شوي دي. د غور سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه په جنگجوی ولسوالۍ کې د پولیسو پر یوې پوستې برید کړی و. د غور د والي وایند عبدالحسین خطیبی وایي د لومړنیو عملیاتو پر اساس په دغه برید شپږ افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او 2 تنه یې ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اجرائیه ریاست وایي چې افغان حکومت د بروکسل له کنفرانس وړاندې د افغانستان ملي پرمختیايي چوکاټ برابر کړی دی. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه چوکاټ کې د افغانستان د اقتصادي ودې پر ځان بسیاینې او د مصرف کېدونکو پیسو په اړه شفافیت او حساب ورکونه شامل دي.
د افغانستان حکومت تر بروکسل کانفرنس وړاندې د افغانستان پر ملي پرمختیايي چوکاټ باندې کار کوي. په دې پرمختیايي چوکاټ کې زموږ اقتصادي لومړیتوبونه او نړیوال ټولنې سره په اقتصادي برخه کې د سیاست مبارزې او برخه کې زموږ د تعهداتو یو رسمي چوکاټ دی چې پر دې برخه باندې پر شي کار شوی دی.
د بروکسل کانفرنس په روان میلادي کال د اکتوبر میاشتې په 4 او 5 نیټه په بلجیم کې جوړ شي. اوس یو څو بهراني خبرونه له ازادي راډیو اوري. یو قرغز امنیتي چارواکی وایي شاوخوا 600 قرغز وګړي په سوریه او عراق کې له اسلامي دولت سختريزي ډلې سره یو ځای شوي دي. په دغو کسانو کې 100 ښځې هم شامل دي. دا خبره د قرغزستان د ملي امنیت کمیټې ویاند راحت سلیمانوف د ازادي راډیو قرغز څنګه تکړه ده. د سلیمانوف په وینا تر اویا زیات قرغز وګړي په تیرو کلونو کې د داعش تر څنګ د جګړې پر مهال وژل شوي دي. د همدارز ویلي چې د سوریه او عراق په جګړو کې لګډون ورسته تر شلو پورې قرغز وګړي بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بنن په واشنگتن کې د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. یاد وزیران به د سیمه ایز امنیت، اقتصادي ودې، چاپیریال او بشري ستونزو په اړه خبرې وکړي. جان کری او نور وزیران به د مخکنی غونډې وروسته د وزیرانو د وړاندیزو پروژو په اړه هم خبرې وکړي. مخکنی غونډه په 2015 کال کې د ازبکستان په سمرقند ښار کې شوې وه. شمالی کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکونو څخه په تازه سرخړونه کې نن یو لری واټن وشتونکې توغندې و ازمایا. راپورونه وایي چې توغندې د جاپان په سمندري پوله او یا هلته په نږدې اوبو کې لګېدلې دي. په دې اړه جاپان ویلي چې د شمالي کوریا توغندۍ د دې هېواد په اقتصادي سیمه کې پرېوتلی دی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی دا یو پاروونکی عمل او خپل هېواد ته جدي ګواښ بللی دی. ملګری ملتونه وایي د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له کبله د مرګ ژوبل شمیر د تیر کال د مرګ ژوبلې غوندې لوړ سوی دی. د حکومتي چارواکو او د روسي پلوه جلا غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې د 2014 کال راهیسې 9400 کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر نن ویلي چې په جون میاشت کې د 500 ملکیانو د ټپي کېدو او 200 د وژل کېدو پیښې ثبت کړې دي. او د اماراتو هوایی شرکت یو الوتکه د دوبی په نړیوال هوایی ډګر کې د کښېنستو پر مهال له پیښې سره مخامخ شوه. له الوتکې تور دودونه پورته شول او په دوبی هوایی ډګر کې ټول هوایی ترافیک له خنډ سره مخامخ کړ. په دوبی کې د امارات هوایی شرکت دفتر نن ویلي چې خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او مسافر او عمله په خوندي توګه له الوتکې کښته شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مله ازادي راډیو اورېدل. دوستانو تاسو وړاندې په دې مجله کې دغه راپورونه اوریدلی سي. په هلمند ولایت کې د وروستیو جګړو په اړه راپور په همدې مجله کې ځای لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا له طالبانو سره د روسیې د نږدې کېدو په اړه د خبرو سوي راپورونو په غبرګون کې ویلي چې تروریزم یوازې افغانستان ته نه بلکې ټولې سیمې ته ګواښ دی.
دواړه دولتونه مشترک باور لري پر دې باندې د تروریزم شومه پدیده افغانستان او سیمې امنیت یو مشترک تهدید دی.
ویل کېږي د جوزجان او غور ولایتونو کې د داعش ډلې فعالیتونه ډېر سوي دي. په دې اړه نور جزئیات اوریدلی سي. په کندز کې به مو د پیلیدونکو تهاجمي بریدونو په اړه خبر کړو. نور سیمه ییز او نړیوال راپورونه هم سته. د مجله مو تشپږ نیمو بجو ده. راسره پاتې سي. تاسی ازادي رادیو او ریازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وو بجو پوري پر منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام پر 3.5 صفه خبرونه لري. لکه چې وړاندې مې ویل د افغانستان په هلمند ولایت کې د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې البته د راپورونو پر اساس جګړو لا زور اخیستی دی. ویل کېږي چې ځینې سیمې طالبانو نیولې هم دي. خو دا چې د دغو راپورونو نور جزئیات څه دي همدا اوس له سیمې څخه زموږ همکار محمد الیاس دایی راسره د ټلیفون پر کشه دی. دایی صاحب که زما وزوري نو لطفا اوریدونکو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړئ چې جګړې زور اخیستی
خبری کوم شمالی چانجیر د چانجیر درود شمال ته پرته ده. دا اوس تقریبا نیم ساعت مخکې د وسلو طالبانو ولاس تر لیدلې ده. دا هغه سیمه ده چې د تیرو شپږ میاشتو راهیسې د افغان ځواکونو کمربند و د وسلو طالبانو سره. او اوس ویل کېږي چې د چانجیر په جنوبي کلي کې د ناکل آباد او د چانجیر پر مرکزي بازار باندې د افغان ځواکونو او وسلو ترمنځ جګړه روانه ده. ولې حکومت د نادالي ولسوالۍ په مرکز کې د نادالي ولسوالۍ او د قمندانۍ مرکز دی هلته د پرمختګ ادعا کوي او وایي چې تقریبا زر تنه د افغان ملي اردو ځواکونه رسېدلي دي او عملیات یې پیل کړي دي او پیشرفت لري.
بله دای صاحب، که تاسو ته داسې ارقام در معلوم سوي چې په دې جګړو کې تلفات څونه دي او همدارته وایي چې د ملکي وګړو وضعیت هلته څنګه دی فعلا؟
نن خو موږ ته حکومتي چارواکو په خاص ډول د هلمند والي ویاند او د هلمند د ولایتي ادارې مسؤولینو د تلفاتو په خاص ډول د افغان ځواکونو تلفات هېڅ ارقام نه دي راکړي. ولې ویل کېږي چې په دې جګړه کې چې په تېر دغه روانه اونۍ او د تېرې اونۍ په پای کې پیل شوی دی او تر اوسه دوام لري، ویل کېږي چې د 50 تر 50 پورې د افغان ځواکونو سرتېرو تلفات لري او د طالبانو د تلفات په اړه مو ویل کېږي چې 70 تر 80 پورې کسان پکې وژل شوي دي. اما دغه شمېره تر اوسه پر دقیق کړي دولتي چارواکو نه تایید کړې او هغه منابع دي چې ازادي راډیو ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط باندې معلومات ورکړي.
بله، او د ملکي وګړو وضعیت څنګه دی؟ تاسو کله د خلکو سره لیدلی؟
تاسو مخکې بښنه وکړم، بښنه غواړم. دغه اوس چې د نادلي ولسوالۍ سره د لشکرګاه مشترکې پل ته ولاړ شي، هر لازم یو اکاډمي لیدل کېږي چې یا د ډیرو توکو یا د ډیرو کمو توکو سره یا د خپل اولادونو او ماشومان سره لشکرګاه ته پناه وړي او غواړي چې دلته د جنگ د شمو څخه پناه واخلي او په لشکرګاه کې ځای پر ځای شي. نو د دقیقې تر اوسه معلومه نه ده چې څومره کسان لا د دې ورسوي جنگونو له امله د سیمې د عمر ځواک کې ورته د ډیرو ټول چې موږ په دغه کمیسیون ټاکلې دي او روسي ارقام هم په ټاکل شي او دغه د پاره د غمبريستي تابع مونږ وایي.
بله، ډیر مننه محمد الیاس دای وو چې د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ د ورستي او جګړو په اړه یې مشتمل معلومات راکول او دای ویل چې خلک خپل سیمو څخه د وټو په حال کې دي. دوستانو، د دې موضوع په اړه که هر څومره تازه جزئیات زموږ لاس ته راځي موږ حتما تاسو سره شریکو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان د هلمند ولایت خورزو شمال ته د کندوز ولایت، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په کندوز ولایت کې پراخ تهاجمي عملیات پیلوي. د یادې شورا ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې له پلان سوو عملیاتو سره به د هیواد شمال ختیځ ولایتونو د وسلوالو مخالفینو څخه پاک سي. خو د کندوز د ولایتي شورا یو غړي ویلي چې دا طرحې تر ډیره نمایشي بڼه لري. یوسف صدران نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د وسلوالو مخالفینو څخه د کندوز د بشپړ تصفیه او پراخو تهاجمي عملیاتو لپاره یې امنیتي ځواکونه چمتووالی نیسي. د ملي امنیت شورا په دې باور ده چې د دې عملیاتو په نتیجه کې به د افغانستان شمال ختیځ ولایتونه په بشپړ ډول له وسلوالو مخالفینو پاک شي. د دې شورا ویان تواب غورځنګ د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ونه ویل چې دا عملیات به مشخصا کله پیل شي.
افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونه په کندوز ولایت کې د افغانستان د خلکو د دښمنانو په وړاندې قاطع اقدامات او عملیات وکړي او هلته به د افغانستان د خلکو دښمنان لمنځه یوسي. تلاش کیږي د دې لپاره چې دایمي ثبات تامین شي.
د ملي امنیت شورا په وینا د عملیاتو دا طرحه د خلکو د اندېښنو او غوښتنو په نظر کې نیولو سره ترتیب شوي چې په نتیجه کې به یې په شمال ختیځو ولایتونو کې د سیمه ییزو حکومتوالۍ پیاوړتیا او دوامداره پراختیا ته زمینې برابرې شي. په کندوز کې د پراخو تهاجمي عملیاتو د پیلولو پریکړه هغه ولایت ته د ملي امنیت د شورا سلاکار، دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د قوماندان له سفر وروسته کیږي. هغه ولایت ته امنیتي او دفاعي لوړ پوړو دغو چارواکو داسې مهال د سه شنبې پورې سفر وکړ چې د کندوز ولایتي شورا یو راستازو یو ځل بیا د کندوز ولایت د سقوط اندېښنې څرګندې کړې وې. له دې وړاندې وسلوالو طالبانو تیر کال د 2 ورځو لپاره د کندوز ښار نیولی و. د کندوز د ولایتي شورا غړي وایي چې د 2 اونیو راهیسې د قلایزال ولسوالۍ سقوط کړی. په قلایزال او دشت ارچي ولسوالیو کې اوس هم د افغان ځواکونو وسلوالو مخالفینو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی وایي چې کندوز ته د حکومتي چارواکو سفر او طرحې یوازې نمایشي بڼه لري.
د هرې پیښې امکان شته، عمل نشته. ولې یوازې خبرې کېږي چې د کندوز خلک خوشحاله کړي؟ هر ځل چې کوم پلاوی راځي د کندوز نامنې ډېرېږي. دا چې پراخ عملیات لري، دوی کولای سول دا موضوع له مرکزه هم مطرح کړي.
له دې ټولو سره د نظامي چارو کارپوه بشیر هاتف وایي تر هغه چې د مخالفینو د ځپلو طرحه عملا منظمه ترتیب نشي، په مدیریت کې شته تشې له منځه لاړې نشي، د عملیاتو پیلول به پرته له دې چې نظامیانو ته تلفات وارد کړي بله لاسته راوړنه ونه لري. ښاغلی عاطف په دې باور دی چې که د کندوز لپاره نوی پلان ژر عملي نشي، د دې ولایت نام نه حتی کولی شي د افغانستان د شمالي ولایتونو تر څنګ منځنۍ اسیا هم وګواښي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. د پکتیا ولایت په دریو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو تیر شپه بریدونه کړي وو چې د امنیتي ځواکونو لخوا په متقابل ډزو کې تر 20 زیات وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښته ده. یو شمېر نور په محاصره کې دي. نور حال سمې څخه داود ته پام راکوي.
د پکتیا امنیه کمانډان مل پاسوال قدرګل زدرن رسنوی سره په خبرو کې وویل چې 13 بجې د جانخیل او څمکنی ولسوالۍ په ځینو پوسټو وسلوالو طالبانو بریدونه کړي وو، خو د دوی په خبره درویش وسلوالو ته مرګ ژوب لاړول او یو شمیر جسدونه او زخمیان ورپاتې شوي دي.
دوی مړي راپاتې دي، یو زخمی راپاتې دی چې د کشمیر پورونو او د اهلي خلکو د منطقې د خلکو چې شپخانې ته راوړی دی ګیره مصنوعي وه او پاکستانای دی. په جنخل ورسوالۍ کې هم 10 نفر تر دې دمه پورې په محاصره کې دي. زمونږ په محاصره کې دي، هیڅ د وتلو لار نه لري. ما هدایت ورته کړی دی چې د وتلو لارې ورته پرې نږدي او په محاصره کې وساتي تر دوی یا ژوندي ونیسي یا په
نوموړی زیاتوي چې وسلوالو طالبانو په میرزاکه کې هم د دوی په پوسته برید کړی وو چې د دې ټولو بریدونو په پایله کې د ده په خبره د وسلوالو طالبانو نه تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. دی دا هم وایي چې د دې پیښو په ترڅ کې د افغان ځواکونو 3 تنه سرتیري ټپیان او 6 وژل شوي دي چې د ټپیانو د تدابیر لپاره په سیمه کې عاجل اقدامات کړي دي. د دغو پیښو او ولسوالیو بریدونو په اړه وسلوالو طالبان رسنیو ته پاستول شوي پیغام کې لیکلي چې دوی د څمکنې او جانخیل ولسوالۍ په مهمو پوستو بریدونه کړي او افغان پولیسو ته ګڼ مرګ ژوب لاړولې او مهمات یې ترې برمته کړي دي. په دغو ولسوالیو کې جګړې په داسې مهال پیښیږي چې دوه اونۍ وړاندې هم وسلوالو طالبانو هممهاله په همدغو ولسوالیو ورڅیرمه درې نورو ولسوالیو بریدونه وکړل چې په پایله کې د ګردیز او پټان ترمنځ غځېدلې لویه لار هم د درې ورځو لپاره تړل شوې وه، خو د چارواکو په وینا په عملیاتو کې وسلوالو ته ګڼ مرګ ژوبله واړوله.
له پکتیا ولایت خبی هم د افغانستان شمال ته ورځو. هلته د جوزجان او غور ولایتونو کې هم چارواکي په خپلو ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې یا د داعش د وسلوالو فعالیتونو د زیاتېدو خبره کوي. آیا داعش ډلې چې ویل کېږي په دې وروستیو کې په خپل قوي مرکز ننګرهار کې سخت ځپل شوې ده، د افغانستان نورو شمالي او شمال لویدیځو نسبتا امن ولایتونو ته هم د خپل فعالیت لمنه غځولې ده؟ په دې اړه نوریاس نوري د امنیتي چارو له کارپوه محب الله شریف سره خبرې کړې دي او د دوه اندیشنو په اړه پوښتنه لیدي. شغلی شریف وویل
تر زیاته بریده پورې دغه ولایتونو ته پخوا هم د داعش تر نامه لاندې یا د تور بیرغ نامه لاندې یا تر دغه بیرغ لاندې دغې سیمو ته ځینې کسان تللي وو چې په هغوی کې په خټه ازبکان شته دي چې د پخواني ازبکستان د اسلامي حرکت کسان وو او د طاهر یولداش له مړینې وروسته دوی په ډلو وویشل شو. یوه ډله یې د داعش سره یو ځای شوه. اکثره چارواکي مخکې له دې چې د دوی په ارتباط باندې کره او غښتلي معلومات ولري ډېر زیات پسې خبره کوي چې هغه طالبان چې پخوا د طالبانو په لیکو کې وو اوس د داعش په لیکو کې جنګېږي. چې تر زیاته بریده پورې یوازې دا خبره د هغه ناراضي طالبانو په ارتباط باندې سمه ده چې هغوی بالکل په هماغه وخت کې هم د امارات یا د طالبانو له تحریک سره مخالف وو، لکن بل بدیل یې نه درلود. اوس په دغه کې یو بدیل وجود ورته پیدا شو، لیکن زیاتره دا هغه وسلوال کسان دي چې پخوا یې هم توندلاري فکر درلود او دغه توندلاري فکر بالاخره په داعش کې د دوی لپاره د کاري زمینې وخت برابر کړ.
شریف صاحب، اوس چې د افغانستان د شمالي او شمال ختیځو امنو لکه جوزجان او غور ولایتونو چارواکي په هغو ولایتونو کې د داعش تر بیرغ لاندې یا د داعش ډلې د فعالیتونو د زیاتوالي خبره کوي خو چارواکي نه مني او دا خبرداری هم ورکوي چې چارواکي باید دې مسلې ته پام وکړي، که بیا هم د دوی دغه خبرداری ته د افغانستان امنیتی چارواکی توجه و نکری فکر نکوی چه دا ولایتونه به هم داعش د دلیل حضور سره نور هم ناامن شي.
دا هغه څه دي چې زه فکر کوم په عملی ډګر کې موږ لومړی مرحله کې مو سره مخامخ وو او هم دا اوس هم مو سره مخامخ کېدو قوي احتمال موجود دی. مشکل زموږ دا وی چې هغه محلي چارواکي چې موږ په ولایتونو کې دي او هغه چارواکي چې په مرکزی دولت کې یا په مرکزی اداره کې کار کوي د دوی ترمنځ همغږي، د دوی ترمنځ د دولتي ملي پالیسۍ په ارتباط باندې د نظر یووالی او د حقایقو منلو هغه میړانه او حقیقت ته ځان تسلیمول اکثر وخت تر سوال لاندې وي، تر پوښتنې لاندې وي چې دغسې حقایق باید ومني. زه فکر کوم چې دغه مسله خطرناکه ده. دا وجود پخوا هم و، اوس چې کله د افغانستان په ختیځ کې د دوی مرکزونه ته ګواښ لاندې راغلي، دوی د افغانستان شمال او نورو ولایتونو ته مخه کړې ده. که د هغه چارواکو خبر په وخت ونه ارزول شي، د هغې لپاره مناسب تدابیر ونه نیول شي، زه فکر کوم د دغې بلا سره چې زمونږ د افغانستان په ختیځ کې ورسره مخامخ و، په شمال او په ځینو نورو مرکزي ولایاتو کې هم وښایي ورسره مخامخ.
د امنیتي چارو کارپو محب الله شریف چې د جوزجان او پغور ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وسلوالو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري، نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونې پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او زموږ مطالب او راپورونه ولولي. پته مو ده azadiradio.com. د افغانستان د ملي امنیت شورا له طالبانو سره د روسیې د نږدې کېدو په اړه د خبرو سوي راپورونو په غبرګون کې وایي چې دواړه هیوادونه د تروریزم پر وړاندې ګډ نظر لري. د دغې شورا ویاند وایي تروریزم یوازې افغانستان ته نه، بلکې ټولې سیمې ته ګواښ دی. قسیم سولمل په اړه راپور کوي.
وروسته لاخی چې د کندوز د والی په حواله له روسیې سره د طالبانو د اړیکو د شکېدو په اړه راپورونه خپاره سول، د ملي امنیت شورا وایي چې دواړه هیوادونه د تروریزم په وړاندې ګډ نظر لري. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ که څه هم له روسیې سره د طالبانو د اړیکو په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د دواړه هیوادونو په باور شاوبه تروریزم نشته.
دواړه دولتونه مشترک باور لري پر دې باندې چې د تروریزم شومه پدیده افغانستان او سیمه امنیت ته مشترک تهدید دی او باید په وړاندې مشترک چارې ځلې وشي. له دې جملې څخه مشترک باور پر دې دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دغه جنګ لپاره آماده او تجهیز شي.
د کندوز والي اسدالله عمرخیل د سه شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې طالبانو روسیې ته مخه کړې او غواړي خپلو کې اړیکې پیاوړې کړي، هغه څه چې د نوموړي په وینا راتلونکی ګواښي. روسیه که هم مشخصا په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي و چې د داعش لاړخه د خطر تر احساسولو وروسته یې له طالبانو سره استخباراتي معلومات تبادله کړي دي. ښاغلي کابلوف ویلي و چې له طالبانو سره یې یوازې اړیکې نیولې وې او ورسره همکاري نه کوي. داعش چې د طالبانو سرسخته سیاله ډله بلل کېږي، تېر کال د افغانستان د ختیځ په ځینو برخو کې راپیدا سوه. اخوا په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر یو ویاند محمد نعیم له طالبانو سره د روسیې د همکارۍ په اړه راپورونه بې بنسټ بللي وه او ویلي وه چې طالبان د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره اړیکې لري. د ولسي جرګې اداري پلاوی هم وایي چې له طالبانو سره د روسیې نږدېوالی د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیزه کوي. د دغې جرګې منشي عبدالروف انعامي د روسیې دا اقدام د افغانستان په چارو کې د دغه هیواد مستقیمه لاسوهنه بولي.
دی
وایي روسانو داسې فکر کړی چې یو ستر شر په وړو کې شر له منځه یوسي. دا اصلا یو ناکامه سیاست دی او بشپړ باور لرم چې د افغانستان او روسیې په زیان دی. د چارو ځینو کارپوهان هم وایي چې د سیمې ځینې هیوادونه د ځانګړو اهدافو لپاره له تروریستي ډلو استفاده کوي. د سولې او شخړې د انسټیټیوټ یو څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي چې له تروریستي ډلو ملاتړ په افغانستان کې جګړه دوامداره کوي او ګواښ سیمې ته هم متوجه دی.
افغان حکومت وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د جمهور رئیس غنی فرمان په اړه د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون خپل نظر ورته سپارلی دی. د جمهور رئیس غنی ویان رسنیو ته په یوه لیږل سوي پیغام کې ویلي چې حکومت د کمیسیون د نظر پر اساس د انتخاباتي نظام اصلاح په برخه کې بنسټیز، حقوقي او اجرایي اقدامات پیلوي، خو دا یې نه دی ویلي چې په دې اقداماتو کې څه شی شامل دي. یوسف خان صدران راپور کوي.
د ملي والی حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو ځل بیا جدي ژمنتیا ښودلې ده. د جمهور رئیس غنی ویان محمد آرون چغنسوري وایي چې د انتخاباتي نظام اصلاح لپاره تقنی فرمان له بیا بیا رد وروسته د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون له حقوقي لحاظه دا موضوع روښانه کړې ده. هغه وایي دې نظر ته په کتو افغان حکومت د انتخاباتي نظام اصلاح لپاره ډیر ژر بنسټیز، حقوقي او اجرایي ګامونه اخلي.
حکومت تعهد جدي برای اصلاح نظام انتخاباتي او برگزاري انتخابات داره.
حکومت د انتخاباتي نظام اصلاح او انتخاباتو ته په جدي توګه ژمن دی. د تقنینی فرمان له ردیدو وروسته حکومت پر اساسي قانون د سار له کمیسیون څخه د حقوقي نظر غوښتنه وکړه. دغه کمیسیون خپل نظر وړاندې کړ. نن د حکومت د رهبرۍ په سطحه یو ناسته دایره شوه او د کمیسیون د نظر په اساس به ډیر ژر بنیادي حقوقي او اجرایي اقدامات وشي.
افغان حکومت داسې مال د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون د نظر له مخې پیلوي چې په دې لړ کې د ملي شورا لخوا ټول فرمانونه رد شوي دي. د ملي یووالي حکومت د څه کم دوه کلونو رئیس د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو تشکیلاتو او صلاحیتونو فرمانونه دوه ځله ملي شورا ته ولیږل، خو د ولسي جرګې او د مختلط کمیسیون لخوا ورته رایه ورنکړل شوه. د ملي شورا ډېر غړي په دې باور وو چې د ملي یووالي حکومت له دې هڅو سره غواړي انتخاباتي کمیسیونونه وویشي. افغان حکومت نه ده روښانه کړی چې نوي حقوقي او اجرایي ګامونه به یې څه وي چې له مخې یې د انتخاباتي نظام د اصلاح ژمنه پوره کولی شي، خو پوښتنه دا ده چې پر انتخاباتو د څار بنسټونه چې ډېر وخت یې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې په وخت تیرولو تورن کړی، په دې اړه څه وایي؟
ازادي خبری مجله اوري.
وال سټریټ جورنال لیکي چې واشنگټن په تیر جنوري میاشت کې د ایران او د لویدیز ترمنځ د اټومي توافق د پلي کېدو د پایل او د څو امریکایي بندیانو د خوشي کېدو سره سم ایران ته سلګونه میلیونه ډالر ورکړي دي. د دې راپور تفصیل د سلطان محمد سرور څخه اورو.
وال سټریټ جورنال خپلې وروستۍ غڼې کې د باخبره چارواکو په حواله ولیکل، په داسې حال کې چې تهران په تیر جنوري میاشت کې څلور امریکایي بندیان خوشي کړل، په عین وخت کې امریکا د 400 میلیونه ډالرو معادل بهرنۍ پیسې ایران ته لیږلې دي. د دې لپاره چې امریکا ایران سره په ډالرو تعامل نه کوي، په ځای یې یورو، سویسی فرانک او نور نقدي واحدونه د لرګیو په صندوقونو کې د یوې بار وړونکې الوتکې په واسطه دغه هیواد ته استول سوي دي. ورځپاڼه وایي چې دغه پیسې د سویس او هالند له مرکزي بانکونو ترلاسه شوي دي. دغه پیسې د هغه 1.5 میلیارد ډالرو د پور د لانجې لومړنی قسط و چې واشنگټن او تهران هلته سره رسیدلي وو. و دیرش کاله پخوا د ایران وروستی پادشاه محمد رضا شاه د وسلو د پیرودلو لپاره امریکا ته 400 میلیونه ډالر ورکړي وو، خو وروسته له دې چې په 1999 کال کې په ایران کې اسلامي انقلاب رامنځته سو، تهران دغه وسله ترلاسه نه کړه. د معاملې د ځنډ له امله 1.3 میلیارد ډالر نور هم په اصلي پیسو ور اضافه شوي دي. د امریکا یو لړ رتبه چارواکي وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ته ویلي دي چې د بندیانو خوشي کېدل د دغو پیسو د سپارلو سره هیڅ کوم ارتباط نه لري. کله چې تهران امریکایي بندیان خوشي کړل، په عین وخت کې یو شمیر ایرانی یا ایرانی الاصله بندیان امریکا هم خوشي کړي وو، چې دا ظاهرا د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو تبادله وه. خو د ایران تسنیم خبری آژانس د تیرې جون میاشتې په 11مه ریپورت ورکړ چې د څلورو امریکایانو خوشی کېدل او د مهرآباد په هوایي ډګر کې الوتکې ته د پرواز اجازه وروسته له دې ترسره شول چې ایرانی چارواکي په سویس کې الوتکې ته د پیسو د صندوقونو د بارولو څخه ډاډمن شول. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی وایي څنګه مو چې په زغرده ویلي دي د وسلو د لغوه سوې معاملې په اړه توافق ته د رسیدو خبرې د امریکایي بندیانو د خوشي کېدو د خبرو څخه په بشپړه توګه جلاوي. ښاغلی کیربی زیاتوي نه یوازې دا چې دغه خبرې سره جلاوي، بلکې دوه جلا ټیمونه یې مسؤلیت په غاړه درلوده.
او د دې مجلې وروستی راپور دا دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې کوي. په دې خبرو کې به د منځنۍ اسیا پر امنیت، اقتصادي اړیکو او بشري حقونو خبرې وسی. دی به د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. نور جزئیات فرشته جلال زیرا کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن په واشنگټن کې د منځنۍ اسیا د دوه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو کوربه وي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د منځنۍ اسیا په ځینې هیوادونو کې د امنیتي وضعیت د څرنګوالي او د بشري حقونو په اړه اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. د ازبکستان اسلامي تحریک په تاجکستان کې د افراطي وسلوالو فعالیت او په ځانګړي ډول د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې داعش سره د منځنۍ اسیا د یو شمېر افراطي وګړو او ډلو یو ځای کېدل د سیمې د امنیت لپاره جدي اندېښنه ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جشوا بیکر نن له واشنگټن ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د منځنۍ اسیا هیوادونه د داعش په ضد په مبارزه کې ستر رول لوبولی شي.
Мы считаем, что Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизстан и
Давай. Муш фикер коуч Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, او Казахстан سره لدی چې تر اوسه دا کار نه دی کړی، خو د تروریزم او داعش پر ضد مبارزه کې لوی رول لوبولای شي. د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تیر کال هم د ازبکستان په سمرقند ښار کې غونډه کړې وه. جان کیری تیر کال د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې د افغانستان پر امنیت هم خبرې کړې وې، خو دا ور په دې اړه په ځانګړي ډول تر اوسه څه نه دی ویل شوي. دوی به همداراز د هغو 500 پراختیایي پروژو په اړه خبرې وکړي چې تیر کال پریکړه ورباندې شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند چشوا بیکر نن ازادي راډیو ته وویل
موږ باور نه لرو چې د منځنۍ اسیا هیوادونه له خپلو ټولو ګاونډیانو او امریکا سره ښه روابط لري، خو د اړیکو لا ژورتیا او لا پراختیا ته زیاته زمینه مساعده ده. په واشنگټن کې تر دې غونډې وروسته به د امریکا د سوداګرۍ خونې په بلنه او د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال په کوربتوب د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له یو شمېر لویو امریکایي سوداګرو، د امریکا د سیاسي څیړنو د لویو مرکزونو له استازو او د سترو شرکتونو له مالکانو سره هم وګوري.
دوستانو په همدې سره د ازادي راډیو د نن ورځې پښتو مازدیګرنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. د دری مجلې وړاندې کولو لپاره فرشته نګار سره په سټوډیو کې ده. فرشته جان شرغله،
تشکر. فریبا جان، شام شما بخیر و خسته نباشین. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 108.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شده است. جنگ در مرکز ولسوالی نادلی ولایت هلمند شدت گرفته است. شمار از اعضای سابق گروه طالبان زیر نام داعش فعالیت‌های خود را در ولایات غور و جوزجان آغاز کردند. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشتن نگاه خواهید شنید. گزارش‌های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این همه مصطفی صدیقی خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می‌کند.
سرخط تازه ترین خبرها، شورای امنیت ملی افغانستان میگوید به زودی عملیات گسترده در کندوز آغاز خواهد شد. در قرقیزستان مقامات میگویند حدود 600 شهروند این کشور به داعش پیوستند و یک طیاره مسافربری در میدان هوایی دبی هنگام فرود سقوط کرد. در تازه ترین خبرها در مورد درگیری ها در هلمند، طالبان ویدیویی را پخش کرده و مدعی شدند که مربوط به سربازان تسلیم شده حکومت افغانستان در هلمند است. در این ویدیو شما را از مردان به چشم می‌خورند که بسیاریشان لباس های شخصی بر تن دارند. پیش از این طالبان ادعا کردند که 46 سرباز در نادلی به این گروه پیوستند، اما عمر زواک سخنگوی والی هلمند قبلا در صحبت با رادیو آزادی بارد دین ادعا گفت که شما از سربازان در نادلی در محاصره قرار داشتند که محاصره شکست و تماس با آنان دوباره برقرار شد. این روزها هلمند به خصوص ولسوالی های خانشین و نادلی شاهد درگیری های شدید میان نیروهای افغان و شورشیان و طالبان بوده است. بیشتر تا لحظات دیگر. در خبر دیگر در مورد هلمند داریم که مقام های این ولایت میگویند در درگیری در ولسوالی گرشک 5 تن از مخالفان به شمول 2 قماندان آنان کشته شدند. به اساس یک اعلامیه، درگیری میان نیروهای افغان و مخالفان مسلح دیشب در شکت کاریز ولسوالی گرشک رخ داد. در اعلامیه آمده که به نیروهای امنیتی افغانستان آسیب نرسیده است. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که به زودی در ولایت قندوز عملیات گسترده نظامی را اندازی خواهد شد. تواب غرزنگ سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت
عملیات گسترده تهاجمی علیه دشمنان مردم افغانستان در قندوز آغاز خواهد شد. امیدوار هستیم که طبعاً تعهدی است که دشمنان مردم افغانستان در کندوز و ولایت شمال شرق به شکل کلی از بین برود و زمینه برای تامین امنیت دوامدار و ثبات دائمی در آن ولایت مساعد شود.
بیشتر تا لحظات دیگر. ریاست اجراییه افغانستان میگوید حکومت این کشور چارچوب انکشاف ملی را پیش از برگزاری کنفرانس بروکسل تهیه کرده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست امروز برای رادیو آزادی گفت در این برنامه انکشاف ملی، رشد اقتصادی، خودکفایی، شفافیت در مورد مصارف پول حسابدهی شامل است. کنفرانس بروکسل در 4 و 5 ماه اکتبر سال روان میلادی در بلژیک برگزار خواهد شد. ریزگل، زنی که بینیش از سوی شوهرش بریده شده بود، امروز پس از تداوی از ترکیه به کشور بازگشت. و اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، مسئولان ریاست سطح عامه ولایت فاریاب گفتند بینی ریزگل اکنون سالم شده است. ریزگل سال گذشته در نتیجه خشونت‌های خانوادگی به این مشکل روبرو شد که این عمل واکنش نهادهای مدافع حقوق بشر را به دنبال داشت. این هم چند خبر از منطقه و جهان. یک مقام امنیتی قرقیزستان میگوید حدود 600 تن از شهروندان این کشور به صفوف جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق پیوستند. راحت سلیمانوف سخنگوی کمیته دولتی امنیت ملی به رادیو آزادی گفت که 100 زن هم در میان این افراد هستند. به گفته سلیمانوف بیش از 70 تن از شهروندان قرقیز در جنگ در کنار جنگجویان گروه دولت اسلامی در سالهای گذشته کشته شدند. پیش از این مقام‌های قرقیزستان گفته بودند که تقریبا 500 شهروند این کشور به صفوف جنگجویان داعش پیوستند. سازمان ملل متحد میگوید شمار تلفات غیر نظامیان در درگیری‌ها در شرق اوکراین مثل سال گذشته افزایش یافته است. درگیری میان نیروهای حکومت اوکراین و جدایی طلبان تحت حمایت روسیه از ماه اپریل سال 2014 میلادی به این سو بیش از 9400 کشته بر جای گذاشته است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز گفت که در ماه جون امسال تلفات 69 غیر نظامی به شمول 12 کشته را ثبت کرده است. دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا به اظهارات دیروز رئیس جمهور باراک اوباما واکنش تند نشان داده و آن را فاجعه بار خوانده است. ترامپ گفته که اوباما در دوره کاریش ضعیف بوده و مؤثر واقع نشده است. پیش از این رئیس جمهور آمریکا گفته بود که دونالد ترامپ برای احراز کرسی ریاست جمهوری این کشور نامناسب است. اوباما میگوید فکر میکنم که نامزد جمهوری خواهان برای مقام ریاست جمهوری آمریکا مناسب نیست. و یک طیاره مسافربری امارات هنگام فرود در میدان هوایی بین المللی دبی سقوط کرد و دود غلیظ از آن بلند شد. شرکت امارات که مقرش در دبی است امروز گفت که به کس آسیب نرسیده و همه مسافران سالم و مسئولند. طیاره با 300 مسافر از هند به سمت دبی پرواز کرده بود. هنوز علت سانحه روشن نیست.
شش و 36 شام به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. جنگ در مرکز ولسوالی نادلی ولایت هلمند شدت گرفته است. از آن عده باشندگان هلمند میشنویم که در اثر درگیری ها مجبور به ترک خانه هایشان شدند.
در شهر لشکرگاه آنها نتانستن که از این آب و غذا و پناهات دیگه ایشان را بیرون بکشن. در شرایط بسیار بدی در یه هوای گرم زندگی میکنن.
مقام های ولایات غور و جوزجان میگویند شمار از اعضای گروه سابق طالبان زیر نام داعش فعالیت های خود را در این ولایات آغاز کردند.
5 تن از اینجا رفته بودن به ننگرهار. وقتی که برگشتن اونا اعلان موجودیت کردن که ما وابسته به داعش هستیم.
اصلیت طالب هست، بعضا بیرق را تبدیل میکنه، خود داعش اعلام میکنه.
نظر یک تحلیلگر را نیز در این مورد پرسیده ایم.
امکان دارد که در بعضی از مناطق غور یا در بعضی از ولسوالی های جوزجان اینا بتانند برای چند وقت ظاهر شوند، ولی که مقاومت اینا در مقابل مردم بالاخره سرکوب میشند.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید عملیات گسترده تهاجمی در ولایت کندوز راه‌اندازی می شود. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت می کنم که ما را همراهی کنید. باز هم سلام و شام شما بخیر. فرشتن نگاست و ما همکارم طاهر روشان در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه. امان طوره که در آغاز هم برایتان گفتیم این روزها ولایت هلمند به خصوص ولسوالی های خانچین و نادلین ولایت شاید درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح بوده است. گفته می شود که در حال حاضر جنگ در مرکز نادلی شدت گرفته. حدود یک هفته پیش
گروه طالبان مسلح به ولسوالی خانشین ولایت هلمند عمله تهاجمی را انجام دادند که بر اساس گزارش ها در این عمله بسیاری از پوسته های نیروهای امنیتی به دست طالبان سقوط کرد. همچنان گفته می شود که در اثر از این درگیری ها بسیاری از باشندگان ولسوالی های خانشین و نادلی مجبور به ترک خانه هایشان شدند. در این مورد با یکی از اعضای جامعه مدنی هلمند هم صحبت کردیم که در مورد بیجا شدگان هلمند برتان خواهد گفت، اما او را بعدن میشنویم که دهی بیجا شدگان خانواده خود ای عضو جامعه مدنی هلمند هم شامل است. و همچنان براتون بگوییم که در هلمند هنوز هم درگیری ها جریان داره. ساعت پیش خبرنگار رادیو آزادی الیاس دایی از محل گزارش میداد و در صحبت که با ژکفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی داشت از هلمند و از درگیری های هلمند چنین گفت:
جنگ در مناطق مرکزی ولسوالی ندلی شدت که چند روز پیش داشت کاهش یافت، اما در مناطق بسیار نزدیک به شهر لشکرگاه در حدود 8 کیلومتر دور از شهر لشکرگاه در منطقه چنگیر به شدت جریان دارد و از دیشب که آغاز شده تا نوز در حوالی ساعت 12 و وقت چاشت کم در کاهش یافت، اما فعلا بسیار شدت داره و گفته می شود که کریه شمالی چنگیر که به طرف شمال چنگیر به طرف شمال لشکرگاه موقعیت داره به دست طالبان سقوط کردن و نیروهای افغان به کریه جنوبی شهر لشکرگاه به کریه جنوبی شهر البته کریه چنگیر آمدن و میبینن که چطور بتوانن امرای طالبان مسلح مقاومت بکنن. فعلا درگیری وجود داره اما در چنگیر نه در مرکز ولسوالی ندلی.
حضور جنگجویان در جایی که به گفته شما درگیری همین حالا ادامه دارد چقدر گسترده است؟ شمار این جنگجویان به چه تعداد نفر میرسه؟
مقامات حکومتی بر ما گفتند که دقیقا نمیتونن بگن که چقدر افراد مسلح در مخالفت با حکومت در وجه جنگ میکنن، اما شورای ولایتی به خصوص مسئول کمیته امنیتی شورای ولایتی بشیر احمد شاکر گفتند که در هلمند با او تعداد افراد مسلح جنگ نمیکنن به تعدادی که مردم فکر میکنن یا نیروهای امنیتی فکر میکنن. او گفتند که رهبری نیروهای افغان نتانستند که ارقام دقیقی مخالفین مسلح را که بالا پست های نیروهای افغان حمله میکنن شمرده بشون و در مقابلشان تدابیر پاک‌العاده سنجیده بشون.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی بود که ساعت پیش از هلمند در مورد وضعیت در آنجا گزارش میداد. این روزها ولایت هلمند به خصوص ولسوالی های خانشین و نادلی شاید درگیری های شدید میان نیروهای افغان و طالبان مسلح بوده است. در این حال جنگ های اخیر هلمند شمار از باشندگان این ولایت را از خانه هایشان بیجا کرده. روحلا الهام یک عضو جامعه مدنی هلمند است. او میگوید خانوادهش به تازگی از قریه سیدآباد ولسوالی نادلی به شهر لشکرگاه پناه آوردند. الهام میگوید بسیاری از خانواده های دیگر هم اما دار و ندارشان را در قریه گذاشته و خودشان را پیش از درگیری ها یا هم در جریان درگیری ها به لشکرگاه رساندند. همکار مصطفی صدیقی با آقای الهام تلفنی صحبت کرده و از او پرسیده که چشم دیدش را از وضعیت حکایت کند.
متاسفانه درست پیش زمانی که اوضاع امنیتی در ولسوالی نادلی بسیار وخیم شد، تعداد زیادی از پوسته های امنیتی در محلات سقوط کرد و جنگ ها شدت پیدا کرد. مردم ملکی هم ناگزیر شدند از خانه های خود پا به فرار بگذارند که تعداد هم بیشتر از اینکه جنگ شروع شود و تعداد زیاد هم در اثنای جنگ از خانه‌های خود فرار کردن و به طرف محلات امن رفتن که بیشتر شهر لشکرگاه هست. تعداد مردم که از جمله خانواده خود ما هم شامل از او بود در ولسوالی نادلی در قره سیدآباد زمانی که جنگ در بالای پوستای امنیتی شدت پیدا کردن، اونا بسیار به زحمت تانستن خود از قریه بیرون بکشن و طرف شهر لشکرگاه بیاین که تقریبا هیچ کس با خود امکانات اولی برای زندگی مثل آب و غذا و کمپل و این چیزا را با خود نکشن، فقط دانستن که خودشان بیرون بیاین و دیگه تمام امکانات زندگیشان در محلاتشان ماندن. حیوانات مثل گاو و گوسفند اینا همه در خانه‌هایشان باقی ماندن و فقط مردم ملکی دانستن که خود بیرون بکشن و وضعیت بسیار وخیم بوده.
حال حتما با اونا در تماس هستین، در چه وضع به سر میبرن در لشکرگاه؟
خب ما که در خانواده ما دو قسمت هست، یک قسمت در شهر لشکرگاه زندگی میکنیم، یک قسمت هم در پدرم برادرهایم و مادرمشان اونجا زندگی میکنن که ما فعلا بر ما کدام تقریبا کدام تأثیر نداره. مثلا ما از اونجا فقط دانستیم خانواده خود بکشیم، اما تعداد زیاد مردم واقعا که در شهر لشکرگاه امکانات اولی برای زندگی ندارن، اونا نتانستن که از اونجا آب و غذا و امکانات دیگه ایشان را بیرون بکشن، در شرایط بسیار بدی در یه هوای گرم زندگی میکنن که هیچ گونه امکانات برای زندگی کردن ندارن.
روحلا الهام یک عضو جامعه مدنی هلمند بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مقام های ولایات غور و جوزجان می گویند شمار از اعضای سابق گروه طالبان زیر نام داعش فعالیت های خود را در این ولایات آغاز کردند. محمد رضا غفوری سخنگوی ولی جوزجان امروز بر رادیو آزادی گفت قاری حکمت که زمان قماندان طالبان بود حالا زیر نام داعش در جوزجان فعالیت می کند. از سوی هم عبدالحی خطیبی سخنگوی ولی غور در صحبت با رادیو آزادی می گوید گروهی از طالبان پس از بازگشت از ننگرهار به این ولایت فعالیت خود را در چوکات گروه داعش آغاز کردند. بیشتر در گزارش تمیم اخگر بشنوید.
با آنکه وزارت دفاع افغانستان فعالیت گروه دولت اسلامی در ولایت‌های شمال و شمال غربی این کشور را نمی‌پذیرد، اما مقامات محلی ولایت غور و جوزجان از وجود این گروه در این ولایت‌ها خبر می‌دهند. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که قاری حکمت یکی از قماندانان پیشین طالبان اخیراً تحت نام گروه دولت اسلامی یا داعش به فعالیت آغاز کرده است.
یک گروه است به نام قاری حکمت، قبلا اعلام کرده بود که ما با داعش بیعت کردیم، اما حالا که دیده میشه این خودش در کنار طالبان با طالبان یکجا عملیات تهاجمی را در یک از ولسوالی خوشتپه ما که ما خبرش هم قبلا داشتیم آغاز کرده بود. اصلیت طالبان هست، بعضاً بایرخ را تبدیل میکنه، خود داعش اعلام میکنه.
این در حالی است که دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز قبل در صحبت با رادیو آزادی گفته است که بجز از ولایت ننگرهار در سایر ولایت‌ها گروه داعش وجود ندارد و در ننگرهار هم تلفات سنگین را به آنان وارد کردند. اخیراً نیروهای امنیتی افغان عملیات وسیع را تحت نام عملیات شفق در ولایت ننگرهار علیه گروه دولت اسلامی یا داعش را اندازی کردند که بر اساس ارقام وزارت دفاع صدها وفادار گروه داعش در آن کشته شدند. گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در ننگرهار نخست در خفا به فعالیت آغاز کرد، اما بعد از سپری شدن چند وقت به حدی رسید که سبب ناامنی در برخی ولسوالی‌ها و قتل برخی باشنده های این ولایت شد. از طرف دیگر عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور میگوید چند تن از این ولایت به ننگرهار رفته بودند و اکنون با برگشت دوباره فعالیت‌ها را تحت نام داعش آغاز کردند. آقای خطیبی بر رادیو آزادی گفت شماری دیگر نیز با این افراد پیوسته‌اند.
5 تن از اینجا رفته بودند به ننگرهار، وقتی که برگشتن اونا اعلان موجودیت کردن که ما وابسته به داعش هستیم، پیروهای سیاه خود بالا کردن.
در این حال باری آرز یکی از آگاهان مسائل امنیتی میگوید وفاداران داعش در ولایت‌های شمال و شمال غرب همان اعضای قبلی طالبان مسلح هستند که تحت این نام فعالیت میکنند. آقای آرز میگوید فعالیت‌های این گروه در افغانستان در حال گسترش است.
غالباً طالبان هستند که بیرق های سفید را دور و سیاه را بلند کردند. به هر حال داعش در افغانستان پدیده است که در حال گسترش است.
با آنکه سخنگویان ولایت‌های غور و جوزجان حضور افراد مربوط به گروه داعش را در آن ولایت‌ها تهدید بزرگ امنیتی نمی‌خوانند، اما آقای آرز تأکید می‌کند که تهدید به هر سطحی که باشد باید برای جلوگیری آن اقدام شود.
تشویش و نگرانی درباره فعالیت اعضای سابق گروه طالبان زیر نام داعش در ولایت غور و جوزجان گزارش بود از تمیم اخگر، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. در این مورد گفتگوی داریم با محمد عیسی قطمر، کارشناس افغان. ساعت پیش در آغاز گفتگوی تلفنی از آقای قطمر پرسیدم که سربلند کردن داعش از ولایات غور و جوزجان چقدر نگران کننده است.
مفکوره داعشی بستر اجتماعی در بین مردم افغانستان ندارد. افغانستان دارای مردم بسیار سنتی و ارزش های افغانی است. طبیعی که اینا امکانات خود را ببینند و روابط خود را برقرار بسازند، در مناطقی که میتونند حضور خود را ثابت بسازند، اینجا فعالیت خود را آغاز میکنند. امکان دارد که در بعضی از مناطق غور که بسیار دور افتاده است و همچنین در بعضی از ولسوالی های جوزجان اینا بتانند برای چند وقت ظاهر شوند، ولی که دوام از اینا، مقاومت از اینا در مقابل مردم بالاخره سرکوب میشن.
گفتن که جنگجویان داعش موقعیت و وضعیت خود دیده به یک جای میروند. غور و جوزجان برای جنگجویان داعش چی اهمیت استراتژیک داره؟
شما بفهمید داعش مخصوصا به دو چیز بسیار علاقه‌مند است: منابع اقتصادی و همچنین نزدیک بودن به سرحدات آسیای جنوبی. مناطق غور چون بسیار دور افتاده است، از این خاطر اینا میتونن تا ای که دولت عملیات های خود اینجا سر سامان بده یک مقدار خود به اصطلاح محکم بسازن. و مناطق جوزجان و یا فاریاب بر اصطلاح بخاطر دلچسپ است که از نظر تبلیغاتی اینا میتونن به جهادیان بگن ما تاریستیم خود به سرحدات آسیای جنوبی.
وزارت دفاع ملی افغانستان از یک سلسله دستاوردها در مبارزه علیه داعش خبر می‌دهد. عملیات نظامیان افغان علیه داعش شما چگونه ارزیابی می‌کنین؟
دولت افغانستان و مخصوصاً اردوی ملی، عملیات پلیس ملی و در مقابل از جنگ بسیار بزرگ، حتی گفتم می‌کنم یک جنگ نه دو سه چهار جنگ قرار دارند. و با فکر میکنم امروز اگر کمک های دنیا و پشتیبانی دنیا واقعا با مردم افغانستان با نیروی امنیتی با ادامه پیدا بکنه، امروز نیروهای امنیتی ما از یک موقف خوبتر برخوردار است نسبت به سالهای گذشته. تجربه که را در طول چند سال گذشته به دست آوردند مردم افغانستان را به این متعقل ساخته که نیروهای امنیتی و بیتانن پتانسیل مقاومت یا دفاع کشور خود داشته باشد.
محمد عیسی قطمر، کارشناس افغان، بود که با رادیو آزادی در مورد آغاز فعالیت گروه داعش در ولایات غور و جوزجان صحبت میکرد. همچنان ایره براتان بگویم که در عمله شورشیان مسلح در ولسوالی پسابند ولایت غور شب گذشته به نیروهای امنیتی افغان تلفات وارد شده است. غلام ناصر خالزی، والی غور، امروز طی یک کنفرانس خبری در صحبت با رسانه ها از تلفات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی پسابند را تایید کرده و گفت که غفلت وظیفوی مسئولین امنیتی در این ولسوالی سبب وارد شدن تلفات به نیروهای افغان شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید عملیات گسترده تهاجمی به هدف پاکسازی کندوز از حضور مخالفین مسلح در این ولایت را اندازی میگردد. سخنگوی این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت با انجام این عملیات ولایات شمال شرق از حضور و فعالیت مخالفین مسلح پاکسازی خواهند شد. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
نیروهای امنیتی آماده می شوند تا عملیات گسترده تهاجمی را به هدف پاکسازی ولایت کندوز از وجود مخالفان مسلح انجام دهند. شورای امنیت ملی افغانستان می گوید با انجام این عملیات مخالفان مسلح دولت در ولایت‌های شمال شرق به گونه کامل نابود خواهند شد. اما تواب خورزنگ سخنگوی این شورا روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که زمان انجام این عملیات تا کنون مشخص نشده است.
زمان معین و در زمان و مساعدش که البته نمیشه فعلا در مورد زمان دخیشش صحبت کرد. عملیات گسترده تهاجمی علیه دشمنان مردم افغانستان در قندوز آغاز خواهد شد. طبعاً تعهدی که دشمنان مردم افغانستان در قندوز و ولایات شمال شرق به شکل کلی از بین برود و زمینه برای تامین امنیت دوامدار و ثبات دائمی در آن ولایت مساعد.
بر اساس این طرح که به گفته شورای امنیت ملی با در نظر داشت نگرانی و خواست مردم ترتیب شده است، امنیت سراسری در کندوز و دیگر ولایات شمال افغانستان تامین شده و زمینه انکشاف و حکومتداری محلی در این ولایت فراهم می‌گردد. تصمیم به ایجاد طرح عملیات تهاجمی در کندوز یک روز پس از سفر مشاور امنیت ملی، وزیران دفاع و داخله و قماندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان گرفته می‌شود. سفر این هیئت حکومت به کندوز درست زمانی صورت می‌گیرد که پیش از این شماری از اعضای شورای ولایتی از تهدیدهای امنیتی و حتی حمله‌های مشابه سال گذشته که منتج به سقوط سروزایی شهر کندوز به دست طالبان شد، در این ولایت هشدار دادند. آنان میگویند از دو هفته بعدین سوال سوالی قلعه زال به دست طالبان سقوط کرده است و درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و این گروه در قلعه زال و دشت ارچی این ولایت ادامه دارد. در این حال امرودین ولی، یک عضو شورای ولایتی کندوز، در صحبت با رادیو آزادی سفر مقامهای امنیتی به کندوز را نمایشی خوانده و میگوید باید برای پاکسازی کندوز اقدامات عملی صورت گیرد.
مرزی قندوز به دست مخالفین است. تانستن که نیروی حکومتی ما سهار تحت کنترول داشته باشه امکانی هر گپ میره، عمل وجود ندارد، فقط در قالب حرف میخوان مردم قندوز را خوش بسازن. هر باری که اینا سفر میکنن پس دوباره به مرکز برمیگردن، قندوز دارد نامنیش بیشتر شده میره و یا تانستن که حداقل مخالفین از اطراف و اطناف شهر قندوز دور برانند. فقط دلیلی که ما میخوایم که اگر عملیات گسترده داره میره میشه در مقابل ما میگه که ما عملیات گسترده داریم.
با این همه بشیر هاتف، یکی از کارشناسان نظامی، میگوید تا هنگامی که طرح سرکوب مخالفان مسلح به گونه جدی و منظم برنامه‌ریزی نگردد و خلاهای مدیریتی از میان برداشته نشود، راه اندازی این عملیات ها نتایج جز تلفات نیروهای امنیتی و هزینه های مالی به دولت دستاوردی نخواهد داشت. این کارشناس نظامی میگوید اگر به اوضاع کنونی کندوز توجه نشود، دامنه ناامنی این ولایت حتی میتواند کشورهای آسیای میانه را نیز تهدید کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیر امور خارجه آمریکا امروز با وزرای خارجه 5 کشور آسیای میانه ملاقات میکند. جان کری در این دیدارش روی امنیت منطقوی آسیای میانه، روابط اقتصادی و حقوق بشر گفتگو خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید جان کری در ملاقات با وزرای خارجه قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان بیشتر روی امنیت منطقوی بحث می کند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را پیشکش می کند.
وزیر امور خارجه آمریکا امروز در واشنگتن میزبان وزرای خارجه کشورهای آسیای میانه خواهد بود. اجلاس جان کری با وزرای خارجه 5 کشور آسیای میانه در حال برگزار می شود که نگرانی در مورد چگونگی وضعیت امنیتی و حقوق بشر در کشورهای آسیای میانه رو به افزایشند. فعالیت حزب تحریک اسلامی ازبکستان و گروه های افراطی به خصوص گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در تاجیکستان و اتحاد شماری از گروه های افراطی و تندرو در برخی از کشورهای آسیای میانه برای امنیت منطقه نگرانی جدی را به میان آورده است. جوشوا بیکر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
ما فکر میکنیم که ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان از اینکه تاکنون در مبارزه با تروریسم و گروه داعش کاری را انجام ندادند، میتوانند در این مبارزه نقش عمده ای را بازی کنند. وزرای خارجه این کشورهای آسیای میانه سال گذشته در شهر سمرقند ازبکستان چنین نشستی را برگزار کرده بودند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در اجلاس امروز با وزرای خارجه آسیای میانه همچنان روی 5 پروژه انکشافی صحبت میکند که در نشست سال گذشته روی آن فیصله شده بود. وزرای خارجه کشورهای آسیای میانه بعد از اجلاس در واشنگتن به دعوت اتاقهای تجارت و به میزبانی معاون وزارت خارجه آمریکا با شماری از تاجران آمریکایی، نمایندگان مراکز بزرگ سیاسی و مالکان شرکت‌های بزرگ ملاقات خواهند کرد.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی استید. برخی از شنوندگان رادیو آزادی پیام های هم با ما فرستادن که نسبت به کمبود وقت نمیتونیم آن را در برنامه شریک سازیم. باز هم یک دو پیام کوتاه میخوانم. عبدالجبار اسمانزوی از هلمند پیام فرستاده، حکومت باید غم مردم هلمند را بخورد. تا چی وقت ما باید شاید درگیری و قتل و قتال باشیم؟ سید اکبر از هلمند نوشته که ما در محاصره قرار داریم. در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. تشکر از همراهیتان. فردا باز هم در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.